کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس په جدید د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه واوري. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وژل شویو کسانو شمیر څوارلس او د ټپیانو اتلس ته ورسېد. الجزیرې ویلي چې د طالبانو یوې سرچینې هم د مرشوبلو زیاتېدا تایید کړې ده. پرون د دې چاودنې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر لس تنه ښودل شوی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو غبرګون وشود. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله خان وړ مورز ویلي و چې د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي له اسنادو او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پي غړي د پاکستان په خاوره کې دي او د ثناء الله خان څرګندونې د دوو هیوادونو شی اړیکې زیانمنوي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې هم دا راځویل شوی چې افغانستان به سشتنه نه دی او دوی د خپل خاورې دفاع ته چمتو دي. په وروستیو کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراض غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځان سره بلل وویل تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنګټن او نړیواله ټولنه دې له طالب مشرانو سره تعامل ودروي. د لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي او ډیپلوماتیکو دفترونو د بندولو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. طالبانو د دې لاریون په باب څه نه دي ویلي. وروسته د دې موضوع تفصیل په راپورونه کې وړاندې کیږي. پاکستان او هند په خپلو کې د اټومي تاسیساتو او بندیانو لیستونه تبادله کړل. دواړو هیوادونو پرون په رسمي بیانونو کې د دې اقدام خبر ورکړی دی. دا فهرستونه په اسلام آباد او نوې ډیلی کې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو په وسیله وسپارل شول. دا اقدام د 1978 کال د تړون پر اساس شوی دی. هند او پاکستان په 1947 میلادي کال د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته د کشمیر پر سر کړکیچنی اړیکې لري چې تر اوسه په خپل منځ کې درې واره جګړې کړې دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق پر نړیوال هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې څو توغندي ویشتې دي. د سوریې سانا خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې په وینا راپور ورکړی دغه حمله نن پر ځای وخت سهار 2 بجې شوې دي. پر راپور کې ویل شوی چې دغه حمله لکبل دو سرتیری وشل شوی او د دمشق هوایي ډګر فعالیت درېدلې ده. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دغه حمله کې د یو سلاکوټ په ګډون په هوایي ډګر او شاوخوا سیمو کې د حزب الله او د ایران د پلوی ډلو مورچلونه وشتل شوې دي. او چارواکي وايي په مکسیکو کې لشته لږه څوارلس کسان هغه وخت ووژل شول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څارنوالۍ دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه مهال ووژل شول چې حمله کوونکو په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یوه زندان ته له رسیدو سره سم ډزې پیل کړې. د یک شنبه د ورځې په حمله کې ډیر لس نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وايي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي. د حمله پر مهال لشته لږه څلور ویش بندیان په تیښته بریالي شوي دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته مظاهره وکړه.
زمونږ غوښتنه د امریکای حکومت نه دا و چې تر څو په طالبانو باندې فشار راوړي.
د پاکستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي. دا ماشومان نور ټولګی ته نشي تللی ځکه چې تمویلوونکي مؤسسې د طالبانو د پریکړې په خاطر فعالیت درولې. په پکتیکا کې زلزلې به کوره کړی خلک وایي.
وړو مشومان او بچانو هر وخت نه بغل دي، ډېر وړو مشومان د لاس اور کړو.
په تخار کې د لیمو بڼوال د نرخ له کمواله شکایت کوي.
تیر کال د لیمو بازار ډیر خو، یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلود، خو سه کال په 300 افغانۍ نه اخلي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخلا ازادي رادیو اوري 12 بجه او 15 دقیقې د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې، یعنی د 12 بجو لاندو خبرونو ورسته د 25 دقیقو بحث لرو. نن مو دا بحث د طالبانو د حکومت او پاکستان اړیکو ته ځانګړی کړی دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، یو شمېر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراض کړی او د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیزونه جنسیتي اپارتاید بللی دی. اعتراض کوونکو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې له دوی سره هر ډول تعامل ودروي او د دې ترڅنګ دې پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. طالب ویندویانو په دې اړه د اوسنۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه وای. دا اعتراض د امریکا په وخت پرون او د افغانستان په وخت بیګاش به شبې دي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخه او افغان معترضین لزګونه افغانان دلته راټول شوی او د افغان جون او خوځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیزونه غندي. د سپینې ماڼۍ مخته راټول شوی او افغان معترضینو له امریکا وغوښتل څو چې طالبانو د جون او خوځو په زده کړو او کار لګیدلې بندیزونه نه ویلري کړي، له هغوی سره د هر ډول تعامل ودروي. یوه معترضې سپوږمۍ اکبرزی ازادي رادیو ته وویل:
مونږ غوښتل چې د افغان خوځو او جونو له طرفه د هغوی لپاره په امریکا کې غک پورته کو، ځکه چې په افغانستان کې هغوی ته نه دا زمينه مساعده ده، نه دا فرصت برابر ده، او نه هم واضح خبره ده چې د طالبانو لویری دوی کولای شي چې په کومه توګه باندې لازم ده خپل غک پورته کړي.
د اعتراض په ځای کې ویبل معترضی مریم عزیزی خبري اعلان وته ویل:
دلته سره مون شو یو چې د افغانو مظلوم مېرمنو او جنکیو غاښ دنیاوالو ته او بخصوص د متحده ایالاتو لوړپوړو چارواکو ته ورسو. په دې خاطر څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د افغان مېرمنو او د افغان جنکیو هغه اساسي او یا ډېر لومړني حق چې د زده کړو حق دی هغه تر څخه اخیستل شوی دی، او موږ غواړو چې زر تر زر هڅه چې کېږي افغان نجونې بخصوص افغان مېرمنې بېرته
د سپینې ماڼۍ مخته د افغان جون او خوځو د حقونو په ملاتړ راوتل یو افغان معترضینو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان خوځو ملاتړ وکړي. معترضینو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي د طالبانو له مشرانو سره دی تر هغه وخته هر ډول اړیکې پرې شو چې په افغان جون او خوځو یې لګیدلي ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته نه وي رسولي. پریکړه لیک کې همدا ډول د ټولو طالب مشرانو په سفرونو د بندیز، د دوی د ټولو بهرنیو دفترونو تړل کېدو او په بهر کې د طالب مشرانو د پانګو ته کنګل کېدو غوښتنه شوې. په طالبانو د دې معترضینو د نیوکو په اړه مو ترې وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. په طالبانو وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې پنجونو او خوځو یې پوهنتونونه وتړل او د همدې پریکړې په سبا یې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار هم بندیز ولګاوه. له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم د طالبانو په ضد بیلابیل لاریونونه او اعتراضونه شوي چې طالبانو پکې له لاریونوالو او معترضینو سره تاوتریخوالی هم کړی. طالبان تورن دي چې لنجون او خوځو سره دوګونه چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې د هغوی په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
و موردل چې په واشنگتن کې د افغان جنو د تعلیم او د ښځو د کار د بندیز په خلاف یو شمیر افغانانو په واشنگتن کې مظاهره کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو لفعالی او د دغه اعتراض لوي ګډونوالي حبيبي مرهون سره مرکه کړې. په پیل کې اغلی مرهون وویل:
منګه خپل نوې کال د افغان جنود لپاره د غوي د حقوق او د غوي د شرعي حقوق د اخستو لپاره د امریکای د سپینې ماڼۍ مخکې په تظاهرات باندې پیل وکړ. زمنګا غوښتنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي د طالبانو ډلې په افغانستان کې تقریبا تر اوسه پورې دیش فرمان د ښځو په اړه صادر کړی دی، او همدغه دیش فرمانو کې هر فرمان سره د ښځو حقوق او د هغوی خپل هغه انساني حقوق هغه ورته محدوده کړی دی په هر فرمان کې، او یا یې کاملا د منځه وړی دی. نو زمونږ د لاریون هدف دا و تر څو د امریکای حکومت نه مونږ وغواړو په طالبانو باندې فشار راوړي، او د هغوی نه د طالبان حکومت نه دا غوښتنه وکړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې کم نظر چې د طالبانو دی هغه تغییر کړي.
نن خو د کال لومړۍ ورځ وه او په امریکا کې هم عمومي رخصتي وه، نو ستاسو هدف ته راټولېدو دل پر څو تاسو غوښتل خپل پیام څنګه چاته ورسوي او څه وایي نړۍ ته؟
بله، وو نن عمومي رخصتي وه، نن البته عمومي رخصتي په دې باندې وه چې نوی کال وو، او زمونږ د تظاهراتو پیل د نوي کال نه مونږ هم دې ته پیل کړ چې نن د کال اول ورځ ده، او مونږ به ټول کال په همدغه رقم باندې د امریکای د حکومت د ماڼۍ د سپینې ماڼۍ مخې ته، د نورو حکومتي ماڼۍګانو مخې ته به درېږو، او مونږ به افغان ښځو ته خپل حقوق واړو. دا تاریخ چې مونږ خوښ کړی و دا په یو نوه سمبولیک هم و، او هم چنان ځینې خلک په دې فکر دي چې کچیرې رخصتي و نو دا په دې معنی چې زمونږ پیام به خلکو ته نه رسیږي. نه، امریکای حکومت کچیرې رخصت هم وي، مونږ ز خپل غوښتنې په ایمیلونو او په نورو طریقو باندې په کوم اړیکې چې مونږ درلودلې یو بل او بل سره دغه طریقو باندې چاته چې مونږ غوښتل چې پیام ورسو رسولې ده.
بل یو لوی نیوکه چې دا د افغانستان کې اوس د ویل کې چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو د ورستیو کړنو په وړاندې یوازې د اعلامیو او غندنو باندې بسنه کړې ده. ستاسو راتلونکي غوښتنې به څه وي؟ ستاسو تجمعات به چیرته وي؟ او له چا سره به ګوري؟ ستاسو اساسي غوښتنې به د راتلونکي لپاره څه وي تر څو په وضعیت کې واقعي تغییر راولي؟
دا خبره سمه ده چې د امریکای حکومت تر اوسه پورې تنا طالبان غندلی دي، او په وړاندې د څه کم څه شی عملي په سترګو نه راځي. ظاهر نه مونږ د څه شی نه ګورو چې مونږ وایو چې ولا د امریکای حکومت د افغان ښځو د پاره دغه یو اقدام وکړه. غیر د دې نه چې یو اقدام چې شوی هغه دا چې رینا امیری په دوحه کې د مذاکراتو په میز کې نه ناستله، هغه هم یو سمبولیک ډیپلوماتیک عمل چې دوی وکړه. زمونږ تظاهرات به په د کانګرس مخې ته، د سپینې ماڼۍ مخې ته، او همدارنګه امکان لري د سټیټ ډپارټمنټ مخې ته هم ادامه ولري، او موږ به تر هغې پورې دغه تظاهرات کوو تر څو چې موږ عمل کې د امریکای د حکومت نه یو څه ووینو. موږ تر اوسه پورې د ښځو دپاره د امریکای حکومت نه هیڅ هم نه دي لیدلی. کوم انتقاد چې خلک په امریکای حکومت لري هماغه انتقادات موږ هم لرو.
د واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخته د مظاهرې یو برخواله حبیبه مرهون و.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د سند ایالت په زندانونو کې دا مهال په سلګونو افغان ماشومان بندیان دي. په دې اړه هم یو راپور لرو چې څو شېبې وروسته در اورو. خو اوس د تخار په لور، په تخار ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوي، خو د بازار نشټوالی باغ لرونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. بڼوال په اړوندو چارواکو ژغ کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه دا راپور.
د تخار ولایت د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالیو یو شمېر بڼوالان وایي چې ساس کال په دې ولایت کې د لیمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالمقتدر چې لاتو کالو رئیس د لیمو بڼوالۍ ته مخه کړې ازادۍ راډیو ته وویل
کسایی که اینجا زحمت میکشه حاصل خوب برداشت میکنه ولی در بازار فروش ها
موږ د لیمو در روزنې په برخه کې ډیر زحمت ګاللی دی ځکه د لیمو بڼوالۍ ساده کار نه دی سکل حاصلات ښه دي خو بازار نه لري موږ یو من لیمو په 350 افغانۍ پلورو چې دا پرې خپل کړی لګښت هم نه پوره کوي
د نوموړي ولایت د ینګیقله ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي احمد چې له لس کالو راهیسې د خپل د روزګار څرخ د لیمو حاصلاتو له لارې چلوي وایي
سال خوب است لیمو بسیار حاصل خیز است حاصل زیاد گرفته اما
د لیمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی د لیمو د ونو بڼوالي ډیر زحمت غواړي خو د بازار نشتوالی بزګران له ستونزو سره مخ کړي دي له موږ نه په بازار کې یو من لیمو 300 افغانۍ غواړي چې دا قیمت زموږ لګښت نه پوره کوي
دوی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي تر څو د بڼوالو اقتصادي ستونزې هوارې شي او تر څنګ د لیمو بڼوالۍ وده وکړي د تخار د درقد ولسوالۍ یو بڼوال ګلرحمن ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو البته یا لیمو شیرین هست
زه د لیمو اتیا ونې لرم دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلوده خو سږ کال یې په 300 افغانۍ نه اخلي دولت باید زموږ محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي تر څو د لیمو بڼوالۍ په هیواد کې وده وکړي
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس رحیم الله احدی هم د کروندګرو ستونزې منی او ټینګار کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي دي
وای مردم یک شکایت خود دارن در مجموع میوه‌دارا واقعا
د کاروندګرو شکایت پر ځای دی یقینا سږ کال د میوه مارکیټ پیکه دی او خوند نه لري موږ خپل هڅې پیل کړي او په راتلونکي کال کې به د مارکیټ او سړو خونو په برخه کې د کاروندګرو ستونزې هواري شي
د بڼوالو د خبرو له مخې د لیمو یوه ونه له اووه منو نیولې ان تر لس منو پورې لیمو نیسي او دوی سږ کال اووه کیلو لیمو په 350 افغانۍ پلوري
د پاکستان د سند ایالت په محبسونو کې دا مهال سلګونه افغان ماشومان بندیان دي دا ماشومان له خپلو میندو او پلرونو سره او څه هم بیل هغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته د دوی د کورنۍ د غړیو د سفر له وجې بندیان دي د دې ماشومانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو هم خپاره شوي چې د زندان د میلو تر شا په بد حالت کې لیدل کیږي زموږ همکار ارسلا مرسلین په پاکستان کې د افغان ماشومانو د بندي کېدو په اړه په چیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمشنر وایان شکر الله مشکور سره خبرې کړې دي
پاکستان هیواد کې افغان ماشومان په داس حال کې بندیان شوي دي چې د ماشومانو د حقونو ساتنه د نړۍ په حساسو مسایلو کې راځي او پاکستان د یونیسف په شمول د کډوالو د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بشردوستانه حقونو پراخ اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري چې تر ډیره کچه دا ملاتړ اوس هم لري د ماشومانو د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو په لومړیتوبونو کې راځي د بشري حقوقو په ټولو نړیوالو اسنادو کې په خاص توګه د ماشومانو د حقوقو د نړیوالې اعلامیې او نړیوال کنوانسیون لمخې چې باور لرم پاکستان هم غړیتوب لري باید ماشومان یا هغه څوک چې له 18 کالو څخه عمر ښکته وي له هر ډول توپیره او تبعیزه پرته په کنوانسیون او اعلامیې او نړیوالو اسنادو کې دراغلو ټولو حقوقو څخه برخمن شي دوهم دا چې ماشومان باید د هر ډول وضعیت پر وړاندې حمایت شي او همدارنګه د بشري حقونو نړیوال اعلامیه کې د کرامت او ازادۍ حق په رسمیت پیژندل شوی دی
د ماشومانو د زندانی کولو لپاره اصول او په بند کې د هغوی د ساتنې لپاره شرایط څه دي
که احیانا ماشوم کوم تخطی مرتکب کیږي هغه ته د جرم کلمه نشو کارولی باید په دې مسایلو کې د ماشوم اولیا ګټو ته توجه وشي نه دا چې هغوی په زندان کې ونه ساتل شي بلکې د ماشومانو د ساتنې لپاره د اصلاح او تربیت مرکزونه چې زه باور لرم چې د کنوانسیون له مخې د پاکستان هیواد مکلف دی چې دغه ځایونه ولري ولې متاسفانه افغان ماشومان دوی په زندانونو کې ساتي که احیانا د کوم تخطی په اثر باندې سزا هم ورکولای کیږي هغه ټیټه کچه ورته په پام کې ونیول شي د ماشومانو په لاسونو کې د ولچکو وهل ماشومان په زنځیرونو تړل له لویانو سره یو ځای د هغوی بندي کول او د هغوی د عکسونو خپرول دا مطلقا او په ښکاره توګه د ماشومانو له حقونو څخه سرغړونه ده
په بند کې د ماشومانو ساتل به پراتلونکو کې د دوی پر ژوند څه تاثیرات ولري؟
تاثیرات هم دا دي چې ماشومان په روحي لحاظ شکنجه کیږي، د هغوی رشد او انکشاف زیانمن کیږي، عقدی را لویږي، د مکتب وخت ضایع کیږي، د همزولو په وړاندې د پیغور له امله ماشوم زیان ګوري. چې په دې علت د ماشوم د مشارکت اصل چې دا د نړیوالو کنوانسیونونو یو مهم اصل دی، زیانمن کیږي. ماشوم یو افراطی، جنگی او انتقام غوښتونکی را لویږي. نو زمون غوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دې دغه موارد ته جدي توجه وکوي او د خپلو دغه کړنو په وړاندې ځواب ووایي. د ماشومانو د حقونو نړیواله کمیټه او د شکنجې ضد کمیټه باید د پاکستان د دې کړنو په تړاو چوپ پاتې نشي.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانې کمشتر او ویان شکر الله مشکور
ل خبرونو ور اخوا.
د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز لکبل ان ار سي له حکومت مؤسسو څخه د چي خپل فعالیت په افغانستان کې درولای دي. د دوه سیمایزو ټولګیو د بندیدو لکبل به شاوخوا اتل زرنجونی او هلوکان لومړنۍ یوز دکړو محروم شي. البته دا غ ټولګي چې ان ار سي مؤسسه چاري په غاړه اخیستی وي. د دې ټولګي شون کو اوس د کونکو لازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو خوښینهون کې پریکړه بللې ده. په روزګان ولایت کې د افغانستان له حقوقو د روزګان ولایت د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې په زیات اندازه ماشومان د دکړو پکې به برخي دي. نور حال په دې راپور کې
د پوهې په پار دا ډیوی چې د ورزګان ولایت په لور پروتو سیمو کې جګړه ځپلو ماشومانو ته د ان ار سي په تخنیکی مرسته او د یونیسف په مالی مرسته بلې سوي وي، اوس د طالبانو له وجې مړې سوي دي. دا ماشومان د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ان ار سي یا د ناروې د کډوالو موسسې د تخنیکی مرستې او د یونیسف په مالی مرستې د جوړې سوي محلي ټولګي زده کوونکي دي. چوس محل ټول ورځ د غلطه په کلی او کوڅو کې په سپیرو خاورو کې لوبې کوي او د یو بل سره جنگونه کوي. هدایت الله چې 15 کال عمر لري د دغه ماشومانو له ډلې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لکه څو ورځې رئیس پر مخ شوونځي تړل سوي ده. دی وايي د شوونځي تړل کېدو زیات خوشنۍ کړي او د په شمول د د کلی ټول ماشومان لز د کړو به برخي سوي دي.
درس وام په دې سنټر کې طالبان څه غوښتنه دغه د چنمر سنټر نه الهک مو راي دا آینده را سم کې مو جوړونه نو د کا زمون مو مشکل ولان درس کو وای مو آینده را روشانه کې مو ډیر خوښین سول مو وس دای دغه ګرځو بیا کسب بیا کمال ګرځو بای سنټر نه الهک مو خپل درس کو وایو.
د دې کلی نور ماشومان هم د هدایت الله په سیر او ورته سرګندونه لري. د دې کلی نور ماشومان چې د محلي ټولګي یوز د کوونکې دي د طالبانو غوښتنه کوي چې خپل پریکړې دې بیرته واخلي ترڅو دې ته یاد موسسات بیرته خپل شونځي خلاص کړي.
ار پلا چې دا غوښتنه ده چې موږ سبق وایو نو رندار سم کې دا غوښتنه موږ د سنټرانه علاقه موږ سبقان وایو.
ای کی په اطلا انټرنټ د سنټرانه علاقه چې بارځ موږ خپل درس زده.
سید احمد ما دا غوښتنه ده چې سنټر علاقه موږ به تاسو سبقان شامس کې وای.
طالبان سم دا غوښتنه ده چې موږ سنټرانه تر علاقه موږ د لیبجل مرضی کو ساتیرو بازی چرو نو دی خوا سنټر مشردی چې په خوا
محلي ټولګي هغلن محل شونځي جی چې په لورو پروتو سیمو کې د هغه ماشومان لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلایلو لمخې لزده کړو به برخي وي. ان ار سی یا د ناروې د کډوالو موسسه په ورزګان ولایت کې څلور سو واویا محلي ټولګي لري چې مالی ملاتړ یې د یونیسف لخوا کیږي او په لسګو نظر ماشومانو په کښې کې زده کړې کولی. د طالبانو له لوري په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان ار سي یو له هغه موسسو څخه و چې سمدستي خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول او په ارزګان ولایت کې هم دغه موسسې خدمات وړاندې کول. زبی الله په ترینکوټ کې د ان ار سي په تخنیکی مرسته د جوړ سوي محلي ټولګي شوونکی دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یادو ټولګي په تړل کېدو سره به په دغه ولایت کې زرګونه ماشومان نالوستي پاتې شي.
دغه اسلامي امارات کوم اقدام کړی دی چې ناسي دفتر تړلې دي په دې کې دغه د محلي سیمپونه هم دي دغه محلي سیمپونه هم تړل سوي دي چې د ماشومان پر اتلون کې باندې هغه پر سوي باندې هغه ځکړه ده هغه د درسونو څخه پاتې سوي دي هغه ټوله ورځ اوس پر داګو په منډو کې ګرځي ځکه چې د دې کورسونه باندې نس کولای چې ذکر وکړي
له هغه ورسته چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د شذو پر کار بندیز ولګولې یو سرویشي چې په افغانستان کې د یو سل یو پنځوس موسسو شپږ سلنه چارې درېدلې او یا هم له دې کمې سوي دي
د پکتیکا د ګیانې زلزله ځپلې وای چې واوري او سخت ساړه د دوی ژوند له ستونزو او خطرونو سره مخامخ کړی دی د دوی په وینا هغوی په روان شمې کې په خیمو او کیندل شویو ځایونو کې اوسي چې له امله ناروغان شوي او د ماشومانو مړینه پکې ډېره شوې ده
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکو وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري دوی زیاتوي د کندو له نم او نامناسب هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی وړو مشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دی ډیر وړو مشومان د لاس اور کړه ډیر پزاور یو ځکه چا وړو مشومان دی هیڅ علاج طریقا نه کیږي پوه شو ځکه سړ زیات دی کورونا نشته په خومي کې ژوند نه کیږي باید موږ وړو مزل کمات څخه ورسی
د ګیان یو بلوسیدون کای علي مرجان وای د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یادو بیماران ژوند له لاس ور کوي
هر ورځ یو بیمار دوا بیمار راځي د سړه د لوس ژوند ور کوي نن یې وزن نه د سړه نه ډیره خراب شوی په خاک ورسده زکه چې ټول خلک په خیمه کې پروته دي لارګي ورور را ورس کوره تاوري اغه لارګي د دینه کیږي زکه چې پاره خمه کې به خورېل غولې دي د سړه سره مخمختي برسک نشي وتاي و ورا وشو ولا ډیر زیات سړه دی موږ سره د ضرور د مرسته وشي
د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي کندونه ایستلی چې ډیر سړه دي او وخت رول پکې ډیر ګران دي
زنه سرلا د وری دی وژنه ډیر مشکل لرو هر ورځ وادرې وړم شومان سره مري دی یخ دی وژنه یو زنانه مړه شو کندم کړي دی په کنده کې ډیر سخت یخ وی
زه محراب دین نه میجن هیل ته د خلک ډیر په تکلیف کې لای په زحمت کې دی ټول کندینه یستل دی کورینه مرینه نشته په خیمه کې شپې تیروي ولې کې ور کې زنانه ټول په تکلیف کې دی کته چې سره کومک شي مې ډیر خوشی
بلوری ته د پکتیکا چارواکی د زلزله زپلو دا ادعا سمنه بولی چې ګوا کې دوی سره مرستنې دي شوي په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر مولوي متی الله منصور وایي د ژمنې توک لپاره زلزله زپلو ته نقدي مرستې ورکړل شوي او څلور سوه اتلس کورنیو ته یې اوه ویشت قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وویشلي دي
او د ګیس د بیمه په توګه کړی دی نو دوی کښکه څومره کې هغه بجای دی موږ شې اسباب ته برابر کړی دی کور نو خوش کار بند سې کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیان په څنګډوري ولسوالۍ بیر ملکی هم چې زلزله ورته ډیر زیان اړولې وو زلزله سپلو ته یو زر کورونه د یونیسیار اته د شکرونه د ترک خیریه بنسټ اته سرویخ کورونه د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې یو سل درې سرویخ کورونه د ان آر سی یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه پنځه ویشت کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه یو زر دوه سوه نولس کورونه نو اوس دوه تیار شوی چې نږدې وسو کورونه زلزله زپلو ته ویشل شوی دی
ستاسو لا پیغامونو
ولزغه په لافاره د استراري کني ولې دلته په عام محضر سره کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چاوک نو تقریبا یو کوڅه ګوښه شیت په پړای چاوړای دا اولار موټر شل جیر سو په شل شل په یاخي په دغه اعتبار زنګ سواله السلام علیکم زه بلمن ولایت څخه خبرې کوم زه د طالبانو په ځان کې څرګندم د خپل مشرانو په پریکړو شرمېږم نه په دا شهرو د دې کې دي د مشرانو د رژینه رجلري یا به یو څه بل رجلري چې د امرونو په یوه کې دي دا ولې چا د خپل تر کېږي مشرانو کوم ځای ورکول کېږي د خپل دې له خپل مشرانو سره د دې د خپل ځان د خپل د وطن خلک دې د دې ورځ راځو د کوم ځای امر لږه کوم ځای ورکول کېږي السلام
السلام علیکم زه د دشت ارچی د ولسوالۍ نه خبرې کوم دا د
مواد ومن دغه کم مواد چې تقسیمې بل بده مو خوشاله سي چې بند شل وروره زه خپل دوه ایبین لرم واړه زنانه دي او هم دغه زنانه اغلی یو دلته سفر کوي وروره او اوسه پورې دا وو مواد روغ خلک اخلي او مونږه مواد په سترګو نه لیدل نو مونږ خوشاله سي چې بند
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دولسنیمې بجې شوې مخکې تر دې چې د 25 دقیقو بحث پیل کړو لومړی مو پام راړوم د دې سات لنډو خبرونو ته د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وشل شویو کسانو شمېر 400 د ټپیانو 300 ته ورسید د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو خبرګون وشوت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله خان ورم ورځ ویلی و چې د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی پر پناځایونو د برید احتمال نه ردوي خو د طالبانو دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي له اسنادو او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خاوره کې دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پروند سپینې مانی مخته په اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه پاکستان او هند په خپلو کې د اټومي تاسیساتو او بندیانو لیستونه تبادله کړل دواړو هیوادونو پرون پر رسمي بیانونو کې د دې اقدام خبر ورکړی دی د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل د سوریه د پلازمینې دمشق پر نړیوال هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې څو توغندي ویشتلي او چارواکی وای په مکسیکو کې لشتر لشت 14 کسان هغه وخت ووژل شول چې د جنایتکارو یې بيدلې هڅه وکړه د دغه واد د شمال پر یو زندان یړغل وروړي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناء الله پر خبرو خبرګون شوډل یو ویلي چې افغانستان به سیشتنه نه دی په هغه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه ناوخته د طالبانو دفاع وزارت په دې تړه خبره کړې راغلي سره لدې چې د شواهدو له مخې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دننه دي د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناء الله څرګندونی به اساس او پارون کې بللې او ګواښه کړې چې د خپل هیواد د ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي د پاکستان د کورنیو چارو رانا ثناء الله ورم ورس په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي د دې اشاره پی ټی پی ته وچې د دوی په وینا په افغانستان کې مرکزونه لري پاکستانی چارواکي اندیشمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومتې دوه راورسته د پاکستان په خبره کې تروریستی بریدونه دوه چنده شوې دي د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو پر اساس ټي ټي پی د 2020 کال له اگست څخه د 2020 کال تر اگست پورې په پا پاکستان کې شاوخوا 250 بریدونه کړی چې 414 کسان پکې وژل شوي او 119 نور ټپیان دي د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو د تیر 2020 کال د اپریل په 14مه د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ څلور کلی په دې دلیل بمباری کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پی وسلوال مرکزونه دي په هغه برید کې تر 500 زیات کسان مړه او شاوخوا 10 نور ژوبل شول د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتن کې په هوایي بریدونو کې یو شرزه او درې ماشومان وغوښر شول د طالبانو حکومت په افغان خبره کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړي خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې ټي ټي پی له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خبره باندې بریدونه پلانوي او تر سره کوي ټي ټي پی بیا ویلي چې دوی خپل بریدونه د پاکستان له داخله کوي او په داخل کې تنظیموي په دې موضوع د بحث ملمانه مو د سیاسي چارو شنان دا لیکوال اسمت قانی او همدارس د سیاسي چارو بل نظر خاوند شفیق همدرد دوی ته هر کله وایم او لمړی ک شاغله خانی تاسو وایست د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې ورسته ناندري صبر تاسو ته جدي ښکاری.
سلامونه جناب سروان صاحب بزرګو. خبره دا ده چې دغه دواړه پروژې په پاکستان کې ډیزاین سوی هلته دغه شولې په اصطلاح د پاکستانیانو په اصطلاح لانچ شوې، یعنی مرحله عملی مرحله تر کده افغاني طالبانو پروژه وکړ پاکستاني دغه، یعنی دا په وزیرستان کې کوم تاسو دغه کړی د بل د مومندو ایجنسی خواته باجوړ دغه ځایونو کې دا خلک راپورته سو. په هغه وخت کې موږ لیدل چې دوی تر دقیق استخباراتي مواظبت لاندې هم دي او تر څار لاندې هم دي. نو دغه سیمه د دې د زیږیدلو سیمه وه، دغه د دې د راپورته کېدلو سیمه وه، دغه سیمه له وزیرستان څخه کاپلې تلې راتلې افغانستان ته، له افغانستان تلې وزیرستان ته، دغه سیمه یو دغه وه په اصطلاح باندې. دلته دا دغه نه محسوسېدل چې څوک په افغانستان کې قرارګاه لري، څوک په پاکستان کې قرارګاه لري، ځکه دوی عملا دغسې هڅه کېده چې په دغو سیمو کې د افغانستان د حکومت هغه سرحدي دغه جال چې دی هغه دومره پیاوړی نه شي تر څو پورې د دې ممانعت وکړي، ځکه چې یو پوسټه به وه په هغې سره به په ډېر قوي شکل په هغې باندې حمله کېدله او دغه سیمه ازاده پاتې شوه. نو چې ازاده پاتې شوه د پیل لپاره دغه شته دا حالت شته. زه فکر کوم چې یو بهرنی لاس نه غواړي چې طالبان
قانی صاحب او بخشي ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو شمېر دور هم داسې ادعا کوي چې ګواکې هم افغان طالبان او هم پاکستانی طالبان د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي عناصر له لوري روسل شوي دي او د دې لپاره وروزل شول چې په افغانستان کې امریکا او لویدیځو ځواکونو ته سرخوږی پیش کړي او یا د افغانستان مخکنی حکومت وپرسوي. خو اوس څه فکر کوئ چې آیا پاکستانی طالبان بدل شوی دی، افغان طالبان بدل شوی دی؟ البته افغان طالبان هم ورسره تړلی دی، ځکه چې هغوی ادعا داده چې افغان طالبان ملاتړ کوي. بدل شوی دی په ځای دی چې بل ځای جنگ وکړي، اوس د توري مخه د پاکستان خوا ته اړولې ده.
ګوري دوی قطعا د یو حکومت د رول د اجرا کولو هڅه نه کوي، دی یو حکومت د مسؤلیت د اخیستلو هڅه نه کوي. دی تر اوسه پورې که په حاکمیت کې دي یو ډله ده، او د کومې ډلې په مرسته باندې چې دی کابل ته راغلي دي هغه ډلې احسان دغه کوي، او هغې هم وایي چې موږ دغه کوو. دی ایډیولوژیک هغه ایډیولوژیک دغه ننګ چې ده هماغه ورمخته کېږي چې یاره موږ هلته هم دغه غواړو اسلامي او شریعت غواړو، له شریعت غوښتلو خو نو مخه ګرځول کفر ده. حال دا چې موږ د یو مسؤول حکومت په توګه، د یو ذمهوار حکومت په توګه باندې خپل اختلافات له پاکستان سره د ډلو ټپلو په ګمارلو باندې نه ده کړو. موږ شټیټ شټیټ یعنی دا د ټولو افغانانو دولت د دولت په سطحه باندې دولت غواړو د دولت سره مخامخ شو، مرکز غواړو له مرکز سره مخامخ شو. بالکل درسته ده چې موږ د ډیورنډ کرښه زموږ د پاکستان ترمنځ یو ډېره زړه زور پرهار دی چې اوس یې خنابونه هم کړي دي، اوس پړسېدلی هم ده. خو موږ دغه مسایل هم داسې نال کړو، اوس یې موږ د یو تروریستي بریدونو له لارې څخه، یا د ډلو ټپلو له لارې څخه، یا د دغسې ګروپونو له لارې څخه چې هغې دواړو خواو ته تخریب وکړي، په دغه د تروریزم په ریاستي استعمال یا د تروریزم په دولتي استعمال باندې زموږ باور نه و. نه د کمونستانو په وخت کې و، نه وسته، او نه د تقریبا د افغانستان
ستاسې به نه دي دوی کېدی شوي.
د دوی دا د له دې موقع څخه استفاده کوي. دوی په خپله باندې یوه داسې لابي، دوی لابي شته چې طالبان په شا ټپوي چې دا خلک دغه کوي، هله زر کوي دا خلک ګورکش کوي. د دوی شته له دې استخباراتي کړی دا اوس هم په کابل کې موجود دي، چې پاکستان په شا ټپوي چې دا خلک راواوړي او په دغه سیمه کې سرخوږی وي، ځکه دا سرخوږی د پښتنو په خاوره باندې د جنگ د تداوم معنا ده چې موږ یې قطعا طرفدار دي.
درست، ډېره مننه ښاغلی همدرد صاحب. ستاسو نظر څه دی د ناندری چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ پیدا شوي دي په وروستیو کې د ټي ټي پي د فعالیتونو په خاطر، دا څومره جدي دي او څه فکر کوئ چې دا به نور هم پرمختګ وکړي، لا به د دواړو خواوو اړیکې خراب شي، او که فکر کوي چې حل لار به ژر ورته پیدا شي؟
سروان صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت په تیرو تقریبا 50 کلونو کې د خپل استراتیژیکو منافعو لپاره دلته ځینې ایدیالوژۍ افراطي ایدیالوژۍ چې دغه وروزلې نو ایدیالوژۍ چې کله دوی تقویت کړلې هماغه جهادي ډلې چې دوی هلته ځای ورته ورکړی وو کمپونه او ټریننګ مرکزونه او تجهیزات یې ورکړي وو هغوی چې کله په کابل باندې واکمن شول د هغوی اختلافات د پاکستان د اسټبلیشمنټ یا د پاکستان د حکومت یا د هغوی د پالیسیو سره پیدا شول همداراز د طالبانو ایډیالوژي یا د طالبانو د افغاني طالبانو د تحریک کوم مسله چې وه دوی یو ایدیالوژي تمویل کړل یا ملاتړ وکړ او دغه په اساس باندې خپل ستراتیژیکي موخه چې په افغانستان کې نظام رنګول دي ځکه دوی د دوه داسې دښمنو هیوادونو چې هندستان او افغانستان دي په منځ کې راګیر یو هیواد دی او اته د میچنې حیثیت درلود چې میچنه کې چې کله غنم واچي نو ټوټې کیږي نو په دې اساس باندې په دوی کوخه دا و چې یو طرف ته باید هغه ستراتیژي کوم ولري نو دوی دا کار وکړ لیکن اوس په خپل هغه ستراتیژي یا هغه ایدیالوژي چې دوی تقویه کړي و هغه زکه ایدیالوژي دوی کړي و حمایت کړي و هغه ایدیالوژي بیا چې کله خپل سمارت ورسیږي بیا غه لزان خپل خبر یو خپل قانون لري نو په دې اساس باندې د ټي ټي پی کوم موضوع چې ده دا په تیر شلو کلونو کې ټي ټي پی کوم دغه قبایلی سیمو کې د ورسنیو طالبانو سره چې په افغانستان کې وکمنان دي د دوی ملاتړ کړی وو او په شل کال د دوی سره وګه په وګه جنگیدلې دي که څه هم د ورسنیو چارواکو د ځینو چارواکو چې پاکستان ته یو څه نږدې دي د پاکستان استابلیشمنت او ایسایت نږدې دي د غوي په جوړه یا په هغه کې به دا فکر یي چې دغه موضوع حل کړي یا هدا خل دغه خلک پاکستان ته وروسپاري د منځ یو سي لکه دا چې یو حادثه چې د جنرال فیض حمید په مشورې باندې په کابل کې کوم مذاکرات او دغه پترس کې وشول چې بیا ونه منل شو او دغه اوس تقریبا څلور لوړ پوړي د ټي ټي پی کمانډانان چې دغه وژل شو دا یو حادثه دا خو په مجموع کې کوم جنگیالي چې دي چې تعداد تقریبا د 5000 نفر له 2000 د یو غا تقریبا د ډیورن کرکې په دواړو غاړو کې دلته ژوند کوي وي د دغه طرف د طالبانو سره وګه په وګه جنگ کړی دی نو مشرانو ته دا ډیره سخت ده چې دا سره بیل کې او د دې په ضد باندې اقدامات وکړي.
بله ډیره مننه قانی صاحب. آیا فکر کوي چې دواړه خواوې یعنی افغان طالبان او د پاکستان پوز به د جګړې لور ته لاړ شي؟
زه خو فکر نه کوم چې حالت به غزای ته ورسیږي چې دوی به دواړه د جګړې خواته لاړ شي. ولی په ډیر ژر د ثبات او استقرار دراوستلو تمه هم نشي کېدلی ځکه دا جال دومره خور دی او دا جال دومره استخباراتي د غل امکنه لري چې زه فکر نه کوم چې یو کال او دوه کال او
آیا په دې باور نه لري چې لکه څنګه چې رانا ثناء الله خان وایي یو ځینو نورو پاکستانیانو ویلي چې موږ به په افغانستان کې ځینې هدفونه پنهخه کو منظور ممکن پاکستانی طالبان وي چې دوی ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې دی لکه په سر کې چې ما ویل تیر کال په خوست کې حمله وکړه د کونړ په شلتن حمله وکړه دا ډول حمله
زه فکر نه کوم چې د پاکستان زړه کې کدا رقم یو تحرکات پاکستان تر سره کې بیا به زه فکر کوم چې د جګړې لپاره به بهانه بيخي جواز پیدا کړي او دغه الکو به حمایت به زیات شي کوم خلک چې د پاکستان پر ضد جنگي د درانا سن او الله خان سیاستوال دی او هغه سي دریم لا سیاستوال دی د خبره څوک د په خبره باندې اتام نه دغه کې ماته وي ځکه د دغه د ګوندونو یو عادي دغه سیاستوال دی دغه مسله د پاکستان له دغه سره د پاکستان له پاو سره ده.
بله خو د کورونې چارو وزیر پدې صاحب باندې
د کورنۍ چارو دادا خوده خبرې دي یار وخت دغه کې دا پکه تاګه د سیاستمدارانو د شتې رمباړې دي چار ځای وی او دې دغه کې دې ځکه له همدې دونه په بهرني پالیسی کې د پاکستان په ګوندونه سیاستمداران او مدني ټولنې دومره لاس نه لري. د هند سره په روابطو کې، له افغانستان سره په روابطو کې، د تروریزم په مسله کې، دوی چې په پارټا ورته ویل هغه سیمې د افغاني قبایلي سیمې چې د اسلام آباد لخوا اداره کېدلې، دا ټول دغه سي دغه د دې پاکستاني پالیسی هیڅوک کم نه د پاکستان پارلمان جوړ کړی دی، نه د پاکستان دغه جوړ کړی، د بهرنیو چارو وزارت جوړ کړی دی، نه د پاکستان د اقوامو قبایل د دغه پالیسی په دې سکه اثر او دغه سیاستونو اثر د مستقیم د پاکستان د پاوز پالیسی په لحاظ د زدي رانا سنا ولا خان د خبرو ته چندان اهمیت نه کوم او مال بسکم نه دي.
بله ډیر مننه خان صاحب.
بله
همدر صاحب، د پاکستان په اړه څه فکر کوي؟ آیا پاکستان دا ځل چې د پخوا په شان لکه عملیات چې په وزیرستان کې وکړل وو د پاکستانی طالبان او نورو سخت دریزو پزید او بریالی هم شو، دا ځل هغه سي د امریکا له میلیاردونو ډالرو برخمن نه دی، هغه سي مرستې ورسره نه کیشي، څه فکر کوي چې پاکستان د دغه سي وی چریکي جګړې توان لري د اسخملې شي، که خصوصا که دا ډیره وژده هم شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان استبلیشمنت په افغانستان کې کافي نفوذ لري او کولای شي چې اوسنیو واکمنانو ته ستونزې جوړې کړي، ځکه په دې تیرو درې څلوېښتو کلونو کې کوم تحولات چې له بده بخته په افغانستان کې راغلي دي تر ډېره حده د پاکستان په پیغې کې لاس وو، او دا تحولات له بده بخته نظامي وو.
نه وبخشه، زما منظور د پاکستان په داخل کې د اوږدې چریکي جګړې دی. آیا پاکستان په خپل د داسې یو جګړې توان لري، یعنی زغملی شي، تحمل لولی شي او کنه؟
زه فکر کوم د پاکستان د حکومت لپاره او د بل هر دولت لپاره به دا ډیره سخت وي، په ځانګړي توګه پاکستان ته، ځکه پاکستان کوم بستر چې د تروریزم لپاره یا د خپلو ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دلته مدرسې جوړې کړلې، کمپونه جوړ کړل، ترهګرۍ ته اسلامي افراطیت ته دلته ترویج ورکړ، هغه عام کړ، نو په دغه اساس باندې زه فکر کوم چې د پاکستان د حکومت لپاره به دا ډیره سخت وي چې د پاکستان د نن دغه چریکي حالت چې کوم دی دغه سره مقابله وکړي، ځکه موږ د دې ښه مثالونه چې دی هغه د 2000 تقریبا نه هم نه تر 2015 کال پورې وو چې دلته په دې قبایلو کې، حتی د پاکستان په ډیرو مهمو ځایونو کې، لاهور کې، اسلام آباد او کراچۍ او دغه ځایونو کې بریدونه وشول. نو زه فکر کوم چې هغه سپې ته پاکستان یو ځل بیا روان دی، خو زه بل فکر لرم هغه دغه دی چې
او اصلا و بخشي همدر صاحب، همدلته زما اصلي سوال همدلته دی چې هغه ځل او دا ځل یو تفاوت شته. هغه ځل امریکا میلیارډونه ډالر مرسته ورسره کوله، او هغه ځل د پاکستان اقتصاد د اوس په شان خراب نو، اوس ویل کیږي چې پاکستان د پاکستان اسعاري زیرمه یوازې 6 میلیارډ ده، چې هغه هم د ځینو دوستو هیوادونو پیسې دی، او هغوی ورته وایي چې دا پیسې به نه مصرفوي، ځکه چې دا ستاسو د پیسو د روپیو پښتوانه ده. د پاکستان تربل هر وخت اوس له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
زم دا خبره کوم چې په پاکستان باندې چې کله هم دغه یو حالت راغلی دی، وای په ډراماتیک شکل باندې ځینې کارونه کړي دي چې په اقتصادي لحاظ باندې او د خپل عمر د وګدولو د لپاره ځینې کارونه کړي دي، هغه کله لال مسجد مسله و، هغه ک د ضرب العزب یا رد الفساد کوم عملیات وو، یا دغه اوس په بنو کې چې کوم عملیات وشول، او حتی د سپینی ماڼۍ ویان هم دا خبره وکړل چې موږ د پاکستان د پوز تر شا یو. نو زه فکر کوم چې کېدای شي د دغه یو عملیاتو د ترسره کولو یو پلان له بده بخته په دغه قبایلي سیمو کې او هغه طرف ته وي، حتی د ډیورنډ دې طرف ته هم امکان دی ولري، ځکه چې د دوی اراده د دې اوسنی حکومت د پی ډی ایم چې د مسلم لیگ نوم او پیپلز ګوند او د مولانا فضل الرحمن او د دې ګوندونو دغه حکومت چې اوس راغلی دی، دا باجوه راوست او عمران خان یې ست کړ، او د عمران خان اړیکې بیا د طالبانو سره هغه بیا بل ډول وي. نو زه فکر کوم چې دوی د نوې پروژې او د نوې ډرامې په فکر کې دي په دې منطقه کې تر څو پورې هغه اقتصادي مسایلو ته ځواب ویلی وي او په دې ځای کې یو ځل بیا د نړیوالو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو هغه ملاتړ هم ترلاسه کړی وي. نو زه فکر کوم دا ټولې دا ډلې دوی په لاس باندې په خپله جوړې کړې وې. ګورې دغه احسان الله احسان په نامه باندې د ټي ټي پي یو ویان وو هغه دوی گرفتار کړ لیکن بیرته یې خوشې کړ. بیا هغه یو لیست خپور کړ چې هغه ته یې ورکړې وو چې تاسو به په دې سیمه کې حتی د این پي او د ځینو پښتون مشرانو هغه قومي مشرانو د هغې د وژلو پروژه ورته ورکړل شوې وه. نو زه فکر کوم چې آیسا په دې منطقه کې پروژې لري او کېدی شي د دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه یې نړیوالې حمایت وکړي او یو ځل بیا دغه خلک او دغه منطقه چې دغه په وینو سره ولړي لکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیرو لسو او پنځلسو کلونو کې وکړي.
ډېره مننه قانع صاحب. داسې ادعاوې هم شته چې وایي ممکن پاکستان له تاجکستان سره په همغږي د افغان طالبانو په افغان طالبانو د فشار راوړلو لپاره د ځینو افغان ډلو ملاتړ وکړي، پوځي او مالی ملاتړ وکړي څو طالبانو باندې فشار راشي او دوی د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یا د یو په ست اقدام وکړي. دا شی څومره ممکنه ده؟
کچیرته روختیا سره موږ تاسو وګورو دي دا ترغو ممکنه نه ده ترڅو پوری چې له ماسکو واشنگتن څخه وکینی شي. تر اوسه پوری سم تاجکستان په دې مسله کې څه کړی دي مستقیما د دوی هغه امر د ماسکو نه دی کراس کړی او پاکستان هم څه کړی دي د امریکا پر خلاف نه دی کړی. په دې تیرو شلو کالو کې مغې د امریکا په کمانډه باندې طالبان دغه کړی دي د امریکا سره په تفاهم له امریکا سره پیسې اخیستلې دي. کوم مرمۍ چې طالبانو ته ورکول هغه د امریکا په نه په دغه د امریکا په امر ورکول دي، هغه د روډ میپن او د هغه د پالیسی
نه امریکا د دې لپاره ورکول چې د دوی پوزیان ووښتي. دا څنګه
نو امریکا دغه د پوزیان بالکل د استخباراتي جنگ په استخباراتي جنگ کې مخبل پوزیان ودی لزیاولک سره خپل سپیرم پاواکه دا سپیر مسایل ستا کچې دا بنوس نن بنی نن
بنی نتیجې څه شو غټه څه وکړه. یعنی امریکا تر یو تریلیون ډیر پیسې لاله سور کړې 2020 عسكر وشل شل. بله
خبره دې ټیک ده. دا نتیجه بنه نه سبب دی بل ورځ به خپل امریکایان اعتراف کوي چې نتیجه دا غشای شو. ځکه استخباراتي جنگونه داسې دغه نه دي کنه داسې استخبار دغه چې موږ تاسو فقط یو روخ وګورو یا یو څیر وګورو د استخباراتي جګړو ډیر آباد او ډیر پیچلی او دومره مار پیچا تک یې پاره باندې د انسان سر نه خلاصيږي. نو زما په فکر باندې تر اوسه پورې چې پاکستان حکومت نوې حکومت هر ډول تسبیبی دغه کوي اپریشن کوي پرته لدی چې د امریکا د متحده ایالاتو لاس ورسره وي او یا په د برتانیا د حکومت او نورو د پاکستان د حکومت هغه تمویل نه کوي تر هغه پورې پاکستان دا چاره نشي کولای. ځکه د پاکستان اوسنی اقتصاد حتی په یوه ولسوالۍ کې د یو رپاهي عملیاتو لپاره یا د تعمیراتي عملیاتو لپاره توان نه لري، مالی توان نه لري. سپاتسو دغه دومره لوی استخباراتي دغه اصطلاح باندې داسې پارتیزاني عملیات کول او د عملیاتو لپاره بودجه پروتول پاکستان اوسنۍ اقتصاد قطر د اجازه نه ورکوي.
مننه خوشاله اوسې همدرد صاحب. ستاسو په نظر آیا افغان طالبان د ټي ټي پي واکن ملاتړ کوي او که یې کوي ترڅه ده یا څومره؟
زه فکر کوم چې کڅوړی حقیقت وایي پر یو بریده پورې ملاتړ شته. مخکې ما وویل چې کوم جنګیالي چې د دواړو غاړو وو هغه په تیرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه جنګېدلی وو. حتی دا د حکیم الله مسعود په وخت کې چې هغه د ټي ټي پي مشر وو په خوست کې چې کومه حمله د سی آی ای په مرکز باندې وشول چې په غو کې و نفر امریکایان وژل شول او یو لبناني دبل جاسوس دغه کار وکړ. هغه حکیم الله مسعود سره دغه ویډیو راووتله. یعنی هغه اول ځانمرګ برید چې په افغانستان کې وشو هغه هم د ټي ټي پی د خوانو. یعنی معنا دا ده چې دغه د طالبانو په دې صفوفو کې یعنی په دې سرتیرو کې وی یو فکر دی. وی وای چې موږ په فکر باندې یا په ایدیالوژي باندې دا کار کړی دی او موږ ته پاکستان او بل څوک مهم نه دي. دوی اسلامي نظام غواړي او اسلامي نظام باید په هر هیواد کې وي او دا د دوی ملګري دوی ملاتړ کوي. نو په دې اساس باندې د ایسای سره خواخوږي یا د ایسای نفوذ په اوسني حکومت باندې سرګند دی. ما درته ویل چې د عمر خراساني په نامه باندې طالب د ټي ټي پی هغه مشهور کمانډان چې په پاکستان کې ډېری پیچلې حمله کولې د میروت هوټل نه نیولې حتی د کراچۍ تر بریدونو پورې یا په لاهور کې چې کوم د پولیسو په مرکز باندې کوم بریدونه شول نو دغه سړی رهبری کول. دا سړی وژل شو په خندار کې د دوی دوه قمندانانو وژل شول. همداراز په کونړ کې د دوی یو مشر و چې هغه وژل شو. نو په دې اساس باندې که څه هم د طالبانو ځینې مشران زه نه وایم څه هم دا د دفاع وزارت کوم دریځ چې دی یا کومه اعلامیه چې اوس خپره کړې وه دا ډیره تونده وه. یوازې د دفاع وزارت نه کراتی رو زه فکر کوم په نورو برخو کې د پاکستان سره همغږي او خواخوږي موجوده ده او زه فکر کوم همکاري به ورسره موجوده وي. خو دا چې سرتیری لاندې کېدای شي مخته واړی نو په دې اساس باندې دوی اقدام نشي کولای. نو زه فکر کوم چې لږ د مشکلاتو سره دا موضوع چې دا مخامخ وي.
ډېر مننه. سلامات اوسئ قانی صاحب. ځینې وایي هغه جنگ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې روان و هغه جنگ د ډیورن کرښې اخواته یا پاکستان ته روان دی، تاسو څه فکر کوئ؟
زه په دې کې دغه یم، یعنی زم د اندېښنه لرم چې دا جګړه شاید چې راواوړي د پولې دې خواته، ځکه چې دا جګړه یو پټ دغه لري کنه، یو پټه قومانده لري او پټي کومندې د بسر کو د جګړې د بسر او یا د جګړې د لمبو د بسر کو دغه دغه چې د تګلورې د خاطر راولې سلای محسوسوي. زې په اقتصاد نا امني سیاسي بې ثباتي او دغه سينور چې دغه د پاکستان په فضا باندې مسله
ډېره مننه قانی صاحب. د دې لپاره چې وخت هم کم دی کم دی پوښتنې ته لنډ ځواب همدر صاحب تاسیم راکوي. تاسیم فکر کوي چې دا جګړه د پاکستان خواته د انتقالېدو په حال کې ده؟
زه فکر کوم که تاریخ ته وګورو له بده بخته په تیرو شلو کلونو کې دا جګړه د ډیورن کرښې او دواړو غاړو ته وه او د یو خاص اهداف لپاره و. تاسو کتل چې دغه وی جنسیانی چې وی هغه په خیبر پښتونخوا کې ځام شو لې ځینې ستراتیژیکو اهداف ته د پاکستان په چې ورسید دا سیمه خارداري چې دوی وغځاوه ځینې نور کارونه وکړل. زه فکر کوم جنگ د ډیورن کرښې کې دواړو غاړو ته روان وو او اوس غزيږي نه بلکې د دې لمخ کې هم تاسو
یا وخت بیا تیر شو، یعنی یو وقف راغله جنگ نو اوس بیا زیات شوی دی. اوس فعلا د خپل په افغانستان کې جنگ نشته، بمی چاود نشته، لیکن جنگ نشته. یو قوي جبهه لکه په خوا چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې طالبان او اوس نشته، البته داشته خو په هغه حد کې نشته.
زه فکر کوم دغه حالت لکه په افغانستان کې چې د چاودنې کیږي په پاکستان کې بم وي اوس هلته هم کومه جبهه دوی نه لري، کوم ځای نه لري، ټي ټي پی هلته کوم ځای نه لري، دوی بریدونه مالته چیرې چیرې کیږي. زه فکر کوم دواړو خواو ته به دا جنگونه روان وي او تر څو پورې چې
ډېره مننه
دغه سیمې و خلکو ته یار ورمکړ شي. زه فکر کوم
حالت ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنن د لیکوال اسمت قانی او د سیاسي چارو نظر خوان شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
چھوڑ دے انہوں نے